صدای شما
استان سخن صدای شما
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه احمد الله چوال د نن نو وضعیت په خبرونه کې تاسو کوربایم د خبرونو لمخې هین په کابل کې خپل سفارت ته یو ډله لګلې چې سفارت پرانیزي او افغانستان ته د بشری مرستو پر اسولو کې برخه واخلي د هند باندنوي چارو وزارت ویلي چې لګل شوی تخنیکی ډله به افغانستان ته د بشری مرستو پر اسولو کې رول ولوبوي هند تیر کال د اگست په 15 د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان خپل ډیپلوماتان ویستل خو په وروستیو کې د هند حکومت خبر ورکړ چې کابل کې به خپل سفارت پرانیزي او ظاهرا یې موخه زلزله ځپلو او نورو افغانانو سره بشري مرستې کول او مدیریت کول ښودلي موږ په خپله نننۍ خپرونه کې د هند او طالبانو په اړیکو کې د دغه وروستي پرمختګ او د دغه اړیکو پر راتلونکي خبرې کوو خو مخکې له دې چې خبرونه پیل کړو ستاسې پام د دې ساعت خبرونو ته راګرځو
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان په اتو ولایتونو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتو له امله لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي د طالبانو د انتقالي حکومت د قدرتي آفتونو د چارو د انسجام وزارت ویلي دي ممکن چې د مړو شمیر نور هم لوړ شي ملګرو ملتونو هم په لوګر غزنی پکتیا او میدان وردګ ولایتونو کې له پرله پسې اورښت نه وروسته د موسمي سیلابونو د راوتلو خبر ورکړی په سلګونو کورونه ویجاړ شوي او زراعتي ځمکه تباه شوې له بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر یا اوچا وای چې 2000 کسان د سرپل ولایت د بلخاب ولسوالۍ کې د وروستیو جګړو له امله له خپلو کورونو نه بې ځایه شوي دي د ریپورټونو له مخې له بلخاب نه نږدې 6000 کورنۍ بامیانو او شاوخوا نور ولایتونو ته اوښتي دي څوونه مخکې د طالبانو د امنیتي ځواکونو او د شیعهګانو د یوه سیمه ییز بانفوذه قومندان مولوي مهدي مجاهد د وسلوالو طرفدارانو ترمنځ جګړې شوې وې د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غاګ واشنگتن نوري د طالبانو انتقالي حکومت د بشري حقوقو د څار د نړیوالې موسسې هيومن رائټس واچ هغه ریپورت رد کړی دی چې پکې ویل شوی چې چارواکو د کونړ او ننګرهار په ولایتونو کې له وژلو وروسته په افغانستان کې د داعش د خراسان د ولایت څخه باندې سلو غړو مړي په ویالو او کانالونو کې غورځولي وو مطبوعاتي ویان ذبیح الله مجاهد نن د جمعې په ورځ وویل چې په دې اړه خپرې شوې اوازې حقیقت نه لري نوموړي وویل چې بشپړ تحقیقات سرته رسېدلي دي خو د یو کس مړی هم ونه موندل شو مجاهد زیاته کړه چې د مشهورو نړیوالو سازمانونو لخوا د پروپاګند په اساس په دې اړه د اندېښنې ښودل د تاسف وړ دي د طالبانو حکومت د لوی اخلت د رارسېدو په مناسبت د 14 ولایتونو نه 915 قیدیان له بند نه آزاد کړي دي ذبیح الله مجاهد وایي چې دغه کسان د کوچنیو جرمونو د ارتکاب په تور په بند کې پراته وو د رویټرز خبري اژانس د ریپورت لمخې توقع ده چې متحده عربي امارات او د طالبانو حکومت به د هغه عربي هیواد لخوا د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شمول د افغانستان د څو هوایي میدانونو د چارو د سنبالولو په غرض موافقت نامې لاسلیک کول په راتلونکو څو اونۍ کې اعلان کړي اژانس وایي که څه هم چې د طالبانو حکومت په دې ارتباط له ترکیې او قطر سره هم څو وارې مذاکرات کړي خود طالبانو حکومت پریکړه وکړه چې د چارو د سنبالولو ذمہواری متحده عربی امارات ته ورحواله کړي اژانس وایي افغانستان چې اوبو ته لار نه لري هوایي میدانونه له بهرنۍ نړۍ سره د ارتباطاتو د خوندي ساتلو یوازینۍ لار ده د طالبانو د انتقالي حکومت د دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد چې قطر ته په یو رسمي سفر تللی پرون د پنجشنبه په ورځ په دوحه کې د قطر د پوځ د لوی رئیس ډګر جنرال سلیم بن حمد بن محمد بن عقیل النات په شمول له لوړ پوړو پوځي قمندانانو سره ملاقاتونه وکړل مولوی محمد یعقوب او ملګری حیات د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره هم وکتل او وروسته د قطر د ملت دفاع د الخدمت الوطنیه اکاډمۍ نه لیدنه وکړه په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د ملګرو ملتونو د ځانګړي دفتر یا یونما له نوي موقت مشر مارکس پورتزل سره ملاقات وکړه د یونما په یو مطبوعاتي بیان کې راغلی چې دواړه د افغانستان د موجوده وضعیت په باب وغږېدل. کرزی له پورجل سره له ملاقات نه وروسته د ټویټر په پاڼه ولیکل، په دې باور دی چې ډیالوګ او مفاهمه په افغانستان کې د سولې او استحکام د ټینګولو یوازینۍ لاره ده. کرزی د نجونو د ښوونځو د پرانیستلو او ښځو ته په دولتي ادارو کې د کارونو د برابرولو پر اهمیت تاکید وکړ. په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانکزی یو ځل بیا د نجونو د تعلیم او زده کړې پر اهمیت تاکید کړی او ویلي دي چې په دولتي ادارو کې د ښځو شمولیت ضروری دی. ښځې د هیواد د ټول نفوس سمه نیمایي برخه تشکیلوي، باید چې له پامه ونه غورځول شي او د اقتصاد په شمول د ژوند په ټولو برخو کې باید رول ولوبوي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د حکومت د سار دفتر سیګار په خپل تازه درې میاشتنی رپورټ کې ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې یا USAID په افغانستان کې د 2001 میلادي کال نه د 2020 میلادي کال د اگست تر پایه پورې برابر 200 میلیونه ډالر پر مطبوعاتو او د مدني ټولنو پر فعالیتونو باندې لګولي. د ریپورت لمخې USAID د افغانستان تر ټولو غټې مطبوعاتي شبکې موبی میډیا ډلې په فعالولو باندې 2.2 میلیونه ډالر ولګول. د فارن پالیسی د متبر مجلې په تازه ګڼه کې چې جولای په 10 چاپ شوې د افغانستان په باب په یوې اوږدې مقاله کې د متحده ایالاتو حکومت ته توصیه شوې چې د هغه جنگ ځپلې هیواد په مقابل کې د درمیانه او منځنۍ لاره غوره کړي. د مقاله د لیکونکي صادق امینی په باور د زیات فشار واردولو او یا د پامه غورځولو پالیسیو په پخوا وختونو کې کار ورنه کړ. د مقالې لیکونکي وای ورسره له هغه چې پخوانی جمهور رئیس اشرف غنی د 2020 میلادي کال په اگست کې له افغانستان نه وتښتېد او طالبانو قدرت ونیو، دا ښکاري چې نړیوالو تر زیاته حده پورې افغانستان وس هیر کړی. صادق امینی لیکي طبیعي خبره ده چې د متحده ایالاتو لپاره فعلاً یوکرین اولیت لري، خو افغانان هم د اقتصادي او سیاسي ثبات په خاطر نړیوال ملاتړ ته اړ دي. زمونږ غږ د واشنگتن نوري. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن بل اونۍ منځني ختیځ ته په سفر روانېږي، د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریاله پارسي ویډا کاسوارا وایي توقع ده چې ښاغلی بایدن به د سیمې له هیوادونو سره د اسرائیلو د لا زیات نږدې کېدو کوشش وکړي او هم به د خلیج د عربي هیوادونو نه وغواړي چې په مارکیټ کې د انرژۍ د بیې د لوړېدو په وجه چې پر صارفینو باندې کوم فشار وارد شوی، د خامو تیلو د پمپ کولو لارې دې په کمولو کې مرسته وکړي. څارونکو وایي بایدن دا سفر په داسې حال کې کوي چې د منځني ختیځ په ټوله سیمه کې جیوپولیټیکي بدلونونه او تغیرات روان دي. نن د جمعې په ورځ د انډونیزیا د بالی په ټاپو کې د جیشل د ډلې د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پیل کیږي. د نړۍ د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د ملاقاتونو په مهال پر یوکرین باندې د روسیې تیری د مذاکراتو د ایجنډا په سر فهرست کې واقع. وروسته له هغه چې د کابینې څو تنو لوړپوړو وزیرانو استعفا ورکړه، د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم بالاخره د پنجشنبې په ورځ رسمن خپل استعفا اعلان کړه. او د جاپان پخوانی صدر اعظم شینزو آبه نن د جمعې په ورځ د انتخاباتي کمپاین په وخت د یو ټوپکوالا په ډزو کې په سینه باندې د لګېدو له امله په روغتون کې سا ورکړه. د خبرونو پای.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
بنړۍ سیمی او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
به هم ستړي مشي هغه اوریدونکو چې تازه را سره په خبرونه کې ملګری شوی د غول لپاره یو یادونه کوم چې وروسته له هغه چې طالبان واکته ورسیدل، هند افغانستان په تړاو یو ډول د خاموشي سیاست غوره کړو. خو په دې وروستیو کې د هندي چارواکو او طالبانو ترمنځ تماسونه زیات شوي او هند له افغانستان سره د غنمو او دوايانو مرستې کړې. تازه تازه هند په کابل کې د خپل سفارت د پرانیستلو خبر ورکړي. موږ په خپل نننې خبرونه کې د هند او د طالبانو د اړیکو او دا چې د اړیکو د افغانستان لپاره څه معنا لري باندې خبرې کوو. په خبرونه کې را سره د کاردان پونتون په خوانه استاد پایم سعادت صاحب ملمده. سعادت صاحب د محل په جرمني کې ژوند کوي. سعادت صاحب خبرونه ته په خیر راغلي.
کوروله
سعادت صاحب تاسو خبر واورید فکر کوي چې هند په دایمي توګه او کې یوازې د یو څو ورځو لپاره خپل سفارت په کابل کې خلاصوي
زه فکر کوم چې هند یو ځل بیا د خپل نفوذ د راجوندي کولو لپاره په کابل کې کوښښ کوي طالبانو او د پاکستان اړیکو ته په کتو سره هندستان اوس ظاهر ده چې هغه پخوانی خلاص لاس نه لري او ځکه تر ډېره حده پورې د یو محدودې ساحې نه یعنې د بشري مرستو نه شروع کړې ده شروع وکړه ده اما په دې کې شک نشته ده چې هندستان تقریبا دې نتیجې ته رسېدلی ده چې طالبان اوس په افغانستان کې دي او دا یو حقیقت ده هندستان تر ډېره حده پورې پخوا د خط طالبانو او د بر طالبانو منځ کې کم توفیر ملي دیو همیشه دا خبره کوله چې طالبان ټول یو دي یعنی بد دي او تر د جمهوریت تر اخري ورځو پورې دیو همدغه پالیسی تعقیبوله اما دا غینه بعد د یو څه لنډې مودې لپاره دیو غوښتل چې حالات وګوري او داسې د طالبانو سرنوشت به څه کېږي په دې خاطر باندې یو څه غلي وو اما اوس ښکاري چې دې نتیجې ته رسېدلي دي چې د طالبان یو حقیقت دی او طالبان دونه په چټکتیا سره څنګه نه دي چیرته نو فکر کوم چې د اړیکو د بیا رغولو او یا د بیا شروع کولو لپاره البته ډېر محتاطانه او محدود کړنې هندستان شروع کړي
ښه په خپل د خبر چې هینوی چې سفارت په کابل کې خلاصوي څومره د تامي برخلاف خبر دی
حالان کې چې هند په واده توګه د خبره کړې ده چې موږ په سفارت ته یو تخنیکی ټیم لګلې ده او تر ډېره حده پورې ودا ټیم د مرستو تقسیمات کې او د مرستو پر اساسولو کې کومه کوي خو دې کې هیڅ شک نشته چې لکه څنګه ترنګه چې موږ تاسو ته څولې مخ کې یا څه وخت مخ کې د مولا یعقوب د طالبانو د دفاع وزیر د خبرو شاهد چې هغه ښکارا ډول ویل چې موږ د هندستان سره د خو اړیکو طرفداریو دا سي اړيكي چې هغه د افغانستان په بشري او انکشافي برخو کې د افغانستان سره مرسته وکړي موږ هغه ته لبیک وایو یعنی د طالبانو حکومت یا چارواکو هندستان سره د اړیکو هغه سیګنال ورکو او څنګه کوم چې تر ډېره حده پورې هند به هم د نتیجې تر رسیدلی شي د طالبانو سره اړیکې نیول به ضروری وي ځکه چې یو د هغې هیوادونو نه چې د جمهوریت په سقوط کې تر ډېره حده پورې د افغانستان د حالاتو نه منزوي پاتې شو او یا د افغانستان نه تقریبا بهر ووتو هغه هند او چې څومره هندستان په افغانستان کې منزوي کېږي هغومره دا د هغه مخالف هیواد پاکستان ته زمینه د پراخه کلونو او د خلاص لاس برابرې وي نو او دا هغه څه دي چې د هندستان هغه ستراتیژیک منافع د دې اجازه نه ورکړي باید هندستان په افغانستان کې خپل نفوذ ولري نو فکر کوم چې دا به یو بدمحاله پالیسی یا یو بدمحاله قدم لمرنی ګامونه وي
خه سعادت صاحب هین پتیرو تقریبا لسو میاشتو کې افغانستان ته شاوخوا شپږ ډیر زره ټنه غنم ورکړي دی او هدف دا و چې په افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیسي فکر کوي چې دا پرمختګ چې اوس شوه دی دا د هند غنم د ډیپلوماسۍ برخه پایله ده او کنه هند د پردې شاته د طالبانو سره هم تماسونه درلودل
تاسو ګورئ موږ د هندستان سره دونه اړیکې لرو یو د دولتونو اړیکې دي او یو بیا د خلکو اړیکې دي هندستان په دې کې شک نشته چې تر ډېره حده پورې د ټولنیز نفوذ خاوند دی په افغانستان کې او ډېر عام خلک او یا عام ډلې د هندستان طرفداري دي اما دې کې هم شک نشته چې تیر حکومت سره هندستان ډېر نږدې اړیکې درلودلې اما کله چې حکومت د منځ لاړو هندستان د افغانستان خلکو سره هغه خپل خواخوږي څرګنده کړه او یا په بل معنا دا چې هغه خپل خواخوږي د افغانستان خلکو سره وساتله هندستان د لوسه په تقریبا زر ټنه غنم کومک کړی دی او دا د دې بیرګه وچی هندستان د افغانستان سره همیشه همیشنۍ اړیکی وړي. هغه چې هر هغه دولت په افغانستان کې وي داغه نه جدا د خلکو سره خپل اړیکی ژوندۍ ساتل غواړي او خلکو په منځ کې ژوندۍ ساتل غواړي. دغه هم شک نشته چې طالبان هم د خپل پرسنل جندلو په خاطر باندې دا چې یو هیواد لکه هند جګه په منځ کې خود ځواکمن هیواد دی ضرورت لري او د هندستان د طالبانو پرسنل جندنه بر طالبانو حکومت ته په منځ کې تر ډیره پوري خزيره وي. نو دا چې یو نوو متقابل منافع د دوه ملکونو یا د طالبانو او د هندستان په منځ کې د ځکاري چې وسلورو راخاره کیږي په دې کې هم شک نشته چې کله چې په دوحا کې د سولې مذاکرات شروع شلو هندستان خپل اړیکی یا هغه بیک ډور ډیپلوماسي د طالبانو سره شروع کړل. د قطر کې څو ځلې د هندستان د چا د خارجه وزارت د چارواکو او د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر په وګړو په منځ کې ناستې وي. اما دا چې تر کوم حده پورې دغه ناستې اغېزمنې وي او بیا هم د طالبانو او پاکستان د اړیکو ته په کتو سره څومره اخلاص لاس ورکړی شو د قطر سیاسي دفتر ته دا تر ډېره حده پورې نامعلومه ده او محدوده ده. اولی هندستان د سولې پروسې د مذاکراتو په شروع کې خپلې اړیکې د طالبانو سره هم وغځولې او هغه د شروع د خبرو اترو دغې نه شوې ده.
سعادت صاحب هغه بل ورځ د هند یو وتلې ورسپانې د هند کې یو لیکنه راغلی وو د لیکوال استدلال دا و چې د هند او د طالبانو اړیکو ډیر پرمختګ کړی دی او بیا بلخوا پاکستان خای په افغانستان کې د نورو ډلو ټپلو ملاتړ وکي او هند به طالبان ته تر دغه بریده پورې نشته شي. فکر کوئ چې دا خبره حقیقت لري؟
زه فکر کوم چې د هندستان څنګه چې موږ د طالبانو د چارواکو په څرګندونو کې هم واورېدل فعلاً به د هندستان او د طالبانو رابطه تر ډېره حده پورې په بشري او انکشافي مسایلو باندې ترخی او د امنیتی او نظامی اړیکو زه په لنډمهاله کې ناشونی وینم. دا هغه مساله ده چې تر ډېره حده پورې پاکستان ته هم د حزم وړ وي چې طالبان د خپل د منطقي مشروعیت د زیاتېدو په خاطر او د تر یو حده پورې د استقلالیت او د حاکمیت د خودو په خاطر او د افغانستان اوسنی ناورین ته په کتو او د هندستان مالی اقتصادي او اجتماعي ځواک ته په کتو د طالبانو او د هندستان تر ډېره حده پورې بشري او انکشافي اړیکو ته اجازه ورکي یا به ور سره مشکل ونه لري. اما په دې کې شک نشته چې امنیتی او نظامی هماهنګي او هماندی د طالبانو د هند ترمنځ کې لا یو وګد مزل دی.
فکر کوي هند به د روسیې او ځینې نور هیوادونو په پل کېږدي او په نوې ډیلی کې به د افغانستان په سفارت کې طالب ډیپلوماتان ومني؟
زما په ان په سني فیلی شرایطو کې هندستان تر ډیره حدا پورې په منطقه کې د امریکا او د غربي هیوادونو په قطار کې ګڼل کیږي. د کې شک نشته چې هندستان خپل یو مستقله خارجي سیاست لري. اما کله نا کله د چابهار کې چې د هندستان کوم په سره ویرو کینو د من ویل شو چې هندستان تر ډیره حده پورې د امریکا خاطر کوي په منځ کې. نو فکر کوم چې تر ډیره حده پورې به هندستان د امریکا کړنې ته په دغه برخه کې وګوري او د روسیې او د چین په پل باندې به خپل ویني.
خه طالبان چې تر اوسه پورې یو حکومتي چا په رسمیت نه دی پیژندلی، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، له هند په سیمه کې یو مقتدر قوت دی. په کابل کې د هند سفارت په دغه شان حالاتو کې پرانیستل کېدل، اگر چې په وړه کچه هم وي، د طالبان لپاره څومره ستره لاسته راوړنه ده؟
زه فکر کوم دا یو لفراونه دا او لفراونه په دی دا چې هر هغه سفارت چې په کابل کې خپل کړنې دوباره شروع کوي یا ترسره کوي، دا په دې معنی دی چې د دې پیغام دا دی چې باقي د نړۍ او د منطقې هیوادونو دغه حقیقت چې طالبان یو حقیقت دی او طالبان یو نه تلونکی حقیقت دی او باید طالبانو سره بالاخره مذاکره وشي او پرسنته پېژندل شي. البته دې هیوادونو به واټن یا خلاف د طالبانو سره په بعضو مسایلو باندې ډېر وي او د بعضو به کم وي، ولې هر هغه سفارت چې په کابل کې دوباره پرانیستل کېږي هغه دې حقیقت ته موږ تاسو ټول نږدې کوي چې ګواکې د نړۍ هیوادونه دا مني چې طالبان یو پاتې کېدونکی حقیقت دی او باید ورسره بالاخره اختلافات حل شي.
هند مجاهد د پخوانی مجاهدینو د ځینو هغه ډلو چې په تیر حکومت کې وو اوس د طالبانو سره وسلوال مخالفت ته دوام ورکوي، له پخوا خېړې کې لري، فکر کوي هند به دغه ډلو سره خپل اړیکو ته دوام ورکړي؟
په دې کې شک نشته چې هندستان به ټول هغه ډلو سره او ګروپونو سره چې دغه اړیکې لري په یو ډول نه یو ډول به ادامه ورته ورکړي. اما دا چې بیا هندستان په افغانستان کې د یو مصالحه ډلې د طالبانو په خلاف ناتو کې زه په دې ان نه ما زه فکر کوم چې په افغانستان کې داخلي جنگ یا خپلمنځي جګړه د منطقې د هیوادونو په خیر نه ده، حتی د هندستان، ځکه چې هر څومره چې په افغانستان کې نامي ډیریږي هغومره هغه ډلې ټپلې چې هغه د پولې هغې غاړې او دې غاړې شتون لري او هغه د هندستان سره مستقیم د هندستان ملي امنیت ته مستقیم ګواښ دی، هغې د کړنو او د فعالیتونو ساحه پراخېدلی شي او د کړنو ورته آسانی کې څومره چې په افغانستان کې ناامني ډیریږي او یو مرکزي حکومت تضعیفه کېږي. نو فکر کوم چې هندوستان په افغانستان کې په فعلي شرایطو کې د یو خپلمنځي جګړې طرفدار نه وي، اما دې کې هم شک نشته چې په طالبانو باندې د پاکستان چې څومره اغیز او نفوذ ډیریږي دا د هندوستان لپاره د تشویش وړ خبره ده او هندوستان باندې یو ټول شموله حکومت دا غوښتي او ټول شموله حکومت چې پاره کې هغه د لږه کولای شي د هندستان منافع په افغانستان کې کندي کې د دې په طرفدار وي.
خب زما پوښتنم دا و چې هند له طالبانو په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړولو او خزو انجنونو ته د حقوقي حقونو ورکولو طرفداري کوله او تل په اعلامیو او په نور پیغامونو کې هم دا خبره کوله، فکر کوي چې هند دغه دریز نه پر شاشه شوی دی او کنه هغه دریز په خپل ځای دی او به هم طالبان سړی کوته دوام ورکوي؟
تاسو وګورئ د نړۍ هیوادونه په افغانستان کې دوه مسالو ته همیشه اشاره کوي یا دوه اولویت لري، لومړی دا کې امنیتی انګیرنې او دویم بیا هغه یو تیر ارزشی انګیرنې دي. امنیتی انګیرنو د لحاظ هندستان د افغانستان د خاورې نه په کشمیر او د هندستان د امنیت په خلاف باندې د ډرو ډپلو د استفادې په برخه کې تشویش لري، دا د هندستان لومړی کرخ یا لومړی لیکه ده. ورته که چېرته طالبان وکولی شي هندستان ته دا ډاډمنتیا ورکړي چې د افغانستان خاوره به د هغو ډلو ټپلو چې هغه د پاکستان د حکومت سره یا اړیکې لري یا اړیکې نه لري خو د هندوستان په مقابل کې فعالیت کوي، هغې ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د هند په مقابل کې استفاده کړي. نو فکر کوم چې هندوستان لومړی دا مسله ورته مهمه ده، د غینا بعد هغه ارزښونه دی لکه د خزو حقوق او د جنکو منطب تل او د شمولیت دا هغه مسائل دي چې دا ارزشي مسائل دي ولی اولویت امنیتی مسائل لري. نو او فکر کوم چې هر هغه حکومت چې په افغانستان کې د هندوستان د امنیتی انګیرنو د ادمنتیا ورکي هند نور سره خپلې اړیکې ولري.
په مخکې موده کې که ستاسو یادیږي په پاکستان کې یو د افغانستان باره کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د مشاورینو یو کانفرنس جوړ شو، هند په هغه کې ګډون ونه کړ، هند خپل کانفرنس جوړ کړ او هغې ته د مرکزي اسیا او د ځینو هیوادونو د ملي امنیت مشاوران ور وبلل شو. په اصطلاح د افغانستان په اړه دوه قسمه دوه کیمپ جوړ شو، یو د هند کیمپ و چې هغوی د طالبان د رژیم سره یو ډول مخالف و او بل د پاکستان کیمپ و. هند د کړنې ته به د هند د پخوانی دریز دغه ملاتړي چې اکثره د مرکزی اسیا هیوادونه دوی به ته په کوم نظر وګوري، فکر کوي چې دغه په دریز کې به هم تغییر راشي او کنه هند به په اصطلاح په یوازې ځان دغه پرواز وکړي؟
زما په آن په هغه وخت کې د مرکزی اسیا هیوادونه او د هندوستان چې کوم تشویشونه وو هغه سره تقریبا مشابه وو. هندوستان د افراطیت او د القاعده یا د تروریزم د رشد تشویش درلوده او دغه عین تشویش مرکزی اسیا هم لدی. مرکزی اسیا او هند دواړه د داعش د پلاوه د القاعده له پلاوه او نورې هغه توندلارې ډلې چې هغه په کشمیر او په مرکزی اسیا کې فعالیت لري یا هغه څوند اسلام پاله ډلې دغه د ناحیه تشویش لري. اما دغه هغه مسله وه چې پاکستان به دغه ناحیه تشویش نه درلود. نو د مرکزی اسیا او د هند په آن د طالبانو ته ټول حکومت سپارل یا ټول سیاسي قدرت ورکول د دغه ډلو د قدرت من کېدو او د لا پیاوړي کېدو باعث ګرځي. د دې په اندازه کې چې خپل تشویش خودو او د دې طرفدار نه وو چې په افغانستان کې دغه ټولي پورا حکومت او دولت طالبانو ته وسپارل شي، بلکې د یو داسې جوړجاړي طرفدار چې په هغه کې د دې منافع هم هیڅ شي. اما خو هغه څه ونه شو او اوس څنګه متاسو د طالبانو په افغانستان کې شاهد چې دوی سره ټول واګي سره د وغدي فټ حکومت دی. نو اوس د نننی حقیقت ته پکتو فکر کوم چې مرکزی آسیا او هند هم مجبور دي چې د طالبانو سره خبرې اترې وکړي او خپل تشویشونه چې کوم دي هغه دوی سره شریک کړي او د طالبانو په دغه برخه کې د اګمنتیا ترلاسه کړي.
ښه، سعادت صاحب په پاکستانی رسنیو کې د مولا یعقوب مرکه او د دې وړاندې هند ته کابل ته د هند یو پلاوی ورتلل چې هغه څه مده مخکې کابل ته ورتلل ورغلی و، په دې باندې یو لړ نیوکې وشولې او مطبوعاتو کې د دې دسې وښودله چې ګویا چې طالبان یو قسم د پاکستان د مدار نوزي، اگر چې فکر کوم دا شاید د پاکستان د حکومت رسمي دریز نه و خو د رسنیو کې دغه شاندې خبرې کېدلې، فکر کوئ چې طالبان د هند سره د اړیکو د جوړولو لارې او یا د نورو هڅو لارې غواړي چې یو ډول نه یو ډول په پاکستان باندې خپل بشپړه تکیه پای ته ورسوي؟
دغه به شک نه یی چې طالبان چې د هر څومره د نورو ملکونو سره خصوصا د امسایګانو سره رابطه ټینګي هغه نه به هغه تنوع منځ راځي او څومره چې تنوع منځ راځي هغه مره به د دې اتکا په یو هیواد باندې کمیږي.
ډیره زیاته مننه سعادت صاحب، ډیره زیاته مننه که زمونږ د خبرونې وخت هم دومره و، ستاسو نه ډیره مننه چې زمونږ خبرونې ته رالی. دا اوریدونکو نام ډیره مننه کوم چې زمونږ سره په خبرونه کې مالو. ښه وختونه ولرئ.